نیو جګړې په تیزی سره دوام درلوده او د انقلابیانو ډېر ژر کنګره جوړه کړه او د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه یې تصویب کړه چې بیا په پای کې په 1903 زیږدیز کال کې د انګلستان دولت په رسمي توګه د امریکا متحده ایالاتونو خپلواکي په رسمیت وپېژنده او د فرانسې دولت ته دا اجازه ورکړه چې امریکا په امریکا کې استحکامونه جوړ کړي چې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره نوی ملت منځته راغی چې هغه ګډه اردو او بیلابیل خو مګر یو موټی ایالتونه درلوده چې بیا د څخه وروسته دغه هیواد د امریکا متحده ایالتونو په نامه ونومول سو او د اساسي قانون په تصویبېدو سره یې جورج واشنګټن د جمهور رئیس په توګه وټاکئ چې په دې سره امریکا متحده ایالاتو خپلواکي هم ترلاسه سوه او رئیس جمهور یې هم وټاکل سو. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس چې د دغه موضوعاتو اړوند موږ مختلف معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د پام ور مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسې پورې مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنئ د نن زده کوونکو هیله د شروع او جوړ سي او خپل متر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمونه تم لوسته شرغ لاس وایم. هیله د چې نن ورځ هم د لوست را خیر نه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن لومړنی موضوع د چین د هیواد په حق لده تر څنګه د پاکستان او د ایران د هیوادونو د تاریخ په حق لده. چین نن ورځ به موږ تاسو ته دغه هیوادونو په حق له معلومات لاسته راوړو. د شي د هیوادونه چیرته موقعیت لري او څه ډول تاریخ یا څه ډول هیواد دی. لومړی راځو د چین یا د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په حق له پوهیږو. دا چې د چین هیواد ولې د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په نامه یادیږي او ولې دومره زیات نفوس لري او څه ډول یو هیواد دی. د چین هیواد په شمالي نیمه کره کې د اسیا د وچې په ختیځه برخه کې او د عرب سمندرګي په لویدي ساحل کې پروت دی چې دا هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی. د خاورې په پراخوالی هم تر 9 میلیونه کیلومتر مربع څخه زیات دی او د خلکو شمیر هم ډیر زیات دی چې د 2016 زیږدیز کال د شمیرنې له مخې د خلکو شمیر 1,300,000,000 کسو ته رسیدلی دی چې د نړۍ 22 فیصدو کې نفوس جوړوي. یعنی د چین هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی چې د هغه د خاورې پراخوالی چې دی تر 9 میلیونو کیلومتر څخه هم زیات دی او د خلکو شمیر هم په 2016 کال کې 1,300,000,000 کسانو ته رسیدل او دغه خلک یا دغه د خلکو شمیر په دغه هیواد کې د نړۍ 22 فیصدو کې نفوس جوړوي. په دغه شمیر کې د 1,300,000,000 کسان چې و دغه شمیر کې د هنګ کانګ او تایوان اوسیدونکي شامل نه و. یعنی پرته د هنګ کانګ او د تایوان د شهر اوسیدونکي پرته د دغه اوسیدونکو څخه د دغه د چین هیواد اوسیدونکي چې هغه 1,300,000,000 کسو ته رسیدل چې د چین هیواد چې دی هغه 15 ملي اقلیتونه لري او د چین اته پسلو کې وګړي تشکیلوي. پاتې دونی وی چې دی هغه په سلو کې دونی وی د خان یا هان نژاد دي چې د پیری رئیس په دغه چین هیواد کې دی استوګن دي او همدلته اوسیږي. د چین لومړنی ولسمشر یا رئیس جمهور چې و هغه ډاکټر سون یات سن و چې د نوې چین د پلار په نامه هم مشهور دی او د ګومینټانګ د ګوند مشر هم په غاړه درلوده او هغه په دې باندې وتوانی دی چې د منچو د رژیم هغه ورستنی جرجړي وباسي او په چین کې جمهوري نظام رامنځته کړي چې بیا د چین خلک په 5 نژادي ډلو باندې ویشي چې یو د خان، منچو، مغولي، تبتی او د خوی نژادونه. د چین د هیواد پایتخت د پکن شار یا بینجینګ دی چې په 3000 کلن تاریخ لري او دغه شار زر کاله پخوا جوړ شوی دی. چینایي ژبه هم د نورو ټولو ژبو برعکس د الفبا توري نه لري او د معنا او مفاهیمو یو ټولګه ده. نن ورځ چینایي ژبه په څو ټولنیزو لهجو باندې ویشل شوی ده چې مثلا پکنی، کانتوني، شانګهای او داسې نور. د دغه هیواد رسمي ژبه د مندارین ژبه ده او د چین په هیواد کې په 1948 کال کال سخرا په دی خو څلور واري اساسي قانون بدل سوی دی او بیا په اخیری ځل د پاره په 1990 کال کې دا بدل سو او د چین اساسي قانون په څلورو فصلونو او ته دی شو ماده باندې وویشل سو چې د چین د ملي کانګري له خوا څخه دا تایید او تصویب سو دا د چین د هیواد په حق له لاندې معلومات و راځي د پاکستان د هیواد په حق له پوهیږو پاکستان هیواد بیا د اسیا په سویل کې پروت دی چې پلازمینه یې د اسلام آباد شهر دی او دغه هیواد په سویلي برخه کې د عرب د سمندرګي سره 1000 کیلومتره سمندري پوله لري او د دې هیواد سیاسي جوړښت فدرالي جمهوري دی د پاکستان هیواد د څلورو ایالتونو څخه پنجاب سند او بلوچستان او پښتونخوا څخه جوړ شوی دی او د دې هیواد رسمي دین اسلام او رسمي ژبه هم اردو ده د پیسو واحد هم پاکستانی روپی دی او د نفوذ د پلوه د نړۍ په هیوادونو کې اتمه درجه لري موږ ویل چې د چین هیواد دریم لوی هیواد دی او د پاکستان هیواد چې دی هغه دا چې زیات نفوس لري په اتمه درجه کې د نړۍ راځي او نفوس یې هم په 2018 زیږدیز کال کې تقریبا 15 میلیونو کسانو ته رسیدي او د پاکستان هیواد چې دی دا یو نوی تشکیل شوی هیواد دی تقریبا نیمه پیړۍ عمر لري دغه هیواد کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده او په دې وخت کې محمد علي جناح د پاکستان د خپلواکۍ لپاره ډېرې کوششونه وکړې ډېرې هلې ځلې وکړې او د بلې خوا هم بیا برتانیا دولت د هند د نیمې وچې ویش سره موافقه وکړه او دا یې ومنل چې د هند نیمه وچه دې وویشل سي نو همدغه دی چې بیا دلته دغه د هند لویه وچه په دوو برخو باندې ویشل کېږي یوې د هند او بلې هم د پاکستان په نامه یادېږي یعنی په هند او پاکستان باندې دغه لویه وچه ویشل کېږي چې په 1920 زیږدیز کال کې بیا د اګست په میاشت کې هند او پاکستان دواړه خپل خپلواکي ترلاسه کوي او دواړه یو خپلواک او جلا هیوادونه بلل کېږي وروسته له دې چې د پاکستان هیواد په دوو یعنی پاکستان او بنگلاديش باندې وویشل سو یعنی وروسته هم بیا کله چې خپلواکي ترلاسه کوي وروسته بیا د پاکستان هیواد په خپل په دوو هیوادونو باندې وویشل کېږي چې یو د پاکستان هیواد او بل هم د بنگلاديش هیواد دی دغه دواړه هیوادونه دغه دوه بیل هیوادونه د دوو بیلابیلو هیوادونو په توګه ځانګړې تګلارې غوره کوي یعنی دواړه هیوادونه سره جلا کېږي هر هیواد به ځانته د یو جلا او خپلواک دولت په توګه بیا ځانته تګلارې غوره کوي او د یحیی خان د حکومت څخه وروسته بیا د پاکستان نور سیاسي مشران لکه ایوب خان ضیاءالحق بېنظیر بوټو نواز شریف پرویز مشرف او همدارنګه آصف زرداری هم یو په بل پسې واک ته رسیږي او د پاکستان په سیاسي ټولنیز او اقتصادي ژوندانه کې هم فعال ونډه اخلي او ډېر فعال او مهم رول لوبوي راځو د ایران د اسلامي جمهوریت تاریخ ته دا چې د ایران اسلامي جمهوریت هیواد څه ډول تاریخ لري ایران بیا د پهلوي پیر په دوره کې د پهلوی په دوره کې تر لومړنی جګړې وروسته یعنی کله چې لومړنی نړیواله جګړه رامنځته شوه د هغه څخه وروسته د ایران د سیاسي ټولنیز او اقتصادي وضع خرابوالی همدارنګه په روسیه کې سوسیالیستي نظام ټینګښت او ګاونډي هیوادونو ته د دې ډول افکارو پراختیا او همدارنګه د ناامنۍ څخه د خلکو ناخوښي د احمدشاه قاچار په واکمنۍ د امنیت نشتونوالی او د دغه ټولو فعالیتونو د هر څه د رضا خان پهلوی په مشر باندې کودتا ته لاره هواره کړه او خلګي دې ته مجبور کړل یا خلګي دې ته وهڅول چې دې کودتا وکړي او دغه کودتا بیا د رضا خان په پهلوی په مشر سره مختصي کله چې رضا شاه پهلوی د هیواد انګریزانو په مرسته باندې د سلطنت ترسیږي بیا نړۍ د دوو په دغه وخت کې نړۍ د دوو نړیوالو جګړو ترمنځ شکیلو یعنی د دوهمې او لومړنۍ نړیوالې جګړې په منځ کې لومړنۍ نړیوالې جګړه پای ته رسیدلې او دوهمه نړیوالې جګړه لا نه شو سمې په دغه وخت کې اداري او اقتصادي چارو د سمون لپاره یو پراخه تګلارې ترکار لاندې ونیوله او ایران هم یو واحد اداري نظام منظم پوز او پرمختللي بانکي او اقتصادي سیستم یې نه درلودي نړیوال حالات هم شنه و او ایران د شمال د طرف څخه د روسیې او د سویل د خوا څخه بیا د برتانیا د دولت لخوا په محاصره کې و برتانیا هم هڅه کوله چې د ایران د تسلط لاندې په هند او لیرې ختیځ کې ګټه واخلي او رضا خان یا رضا شاه د خپل واکمنۍ پر مهال باندې بې ځواکمنه پادشاهي رامنځته کړه او د هیواد ټولې چارې په خپله اداره کولې. د رضا شاه د دورې هغه مهم کارونه دا دي چې د ځینې مهم کارونه وکړه، مثلا د یوه هیواد او منظم پوځ جوړول د ده د مهمو کارونو څخه و، همدارنګه د قضایي سیستم نوي کول، د ټولنیز او جزایي قوانینو ترتیبول، د خلکو د نفوس او احوال د ساتنې د ادارې بنسټ ایښودل، د پیژندګلوي د پاڼو ویشل یعنی د تذکرو ویشل، همدارنګه د ملکیتونو د ثبت او د ادارې بنسټ ایښودل، د ریل ګاډي یا د ریل د پټلۍ غځول، د ټوکرانو د فابریکو جوړول، د ملي بانک بنسټ ایښودل، د پیسو چاپول او همدارنګه د کمپنیو تاسیسول، د ښارونو جوړول، د تهران د پوهنتون بنسټ ایښودل او د هجري کلیزې پر ځای باندې د شمسي کلیز استعمالول. او د دې ټولو سره سره هم په ډیره استبدادي توګه سلطنت وکړ. د سلطنت په دوره کې ډیر خپلواکي غوښتونکي زندانیان زنداني خپلواکي غوښتونکي زیاتره زندانانو یې هم اعدام سول، د ښځو ایجاب منه سو او دیني علما هم وځورول سول. رضا شاه په 1940 لمریز کال کې د متحدینو تر حمله وروسته د پاچاهي څخه ګوښه سو او د هیواد حکومتي چارې بیا خپل زوی محمد رضا ته وسپارلې چې د سلطنت ځایناستي و، او خپله هم د سویلي افریقا په لور باندې دی ولاړ. محمد رضا شاه پهلوی د رضا شاه زوی د پهلوی کورنۍ دویم پاچا دی چې د پلار تر استعفا وروسته بیا په رسمي توګه دی واک ته رسیږي. او محمد رضا شاه د خپل سلطنت په لومړي کلونو کې د ډېرو ستونزو او کړکېچنونو سره مخامخ سو. هغه په دې باندې بریالی سو چې ځینې مهمې چارې یا ځینې مهمې کارونه شروع کړي، د بېلګې په توګه د تهران کانفرانس، د تلویزیون د دستګاه بنسټ ایښودل، د مرکزي بانک تاسیس، تر څنګ یې ولسي جرګې او ملي شورا ته د ښځو د ټاکلو حق، او د بندونو جوړول، د غازونو د پایپونو جوړول، د روسیا او ایران او د نورو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو پراخوالی او ټینګښت، تر څنګ د هستی تاسیساتو رامنځته کول، او د موټر جوړونې د فابریکو بنسټ ایښودل هم د دغه ځینې مهم کارونه و چې د خپل واکمنۍ په دوره کې ترسره کړل. خو د لویدیځ سره د هغه اړیکې د نامذهبي سیاستونو پلي کول او د سیاسي خپلواکۍ محدودول د ایران د روشنفکرو او روحانیانو د ناخوښۍ لامل وګرځېدی چې دی په پای کې په 1950 لمریز کال د جدي په میاشت کې د ایران د خلکو د پاڅون سره مخ شوی. په دغه کال کې بیا د ایران خلک پاڅون کوي او محمد رضا شاه د واک لري کوي، او محمد رضا شاه هم د خپل کورنۍ سره بیا د مصر په لور ځي. یعنی په لویدیځ برخه کې چې د لویدیځ سره ځینې اړیکې نیسي او د ځینې نامذهبي سیاستونه دی عملي کوي، نو په دغه وخت کې هغه د ایران روشنفکر او روحانیان د دغه کارونو څخه ناخوښه کیږي، نو بیا دی دغه د ایران خلک پاڅون کوي او د واک لري کوي. چې د ایران د 1950 پاڅون چې دی هغه د اسلامي پاڅون یا انقلاب په نامه هم یادیږي، چې د آیت الله خمینی په مشرۍ سره او د ایران د ډیرو خلکو د سیاسي ګوندونو او د ایران د عالمانو او روشنفکرو په ګډون باندې دا یو پاڅون و چې شاهي نظام یې رانسکور کړ. دغه شاهي نظام چې مثلا د محمد رضا شاه پلار واکمن و، دغه څخه وروسته د زوی محمد رضا شاه وخت ورسېدی، او دغه پاڅون چې د دوی د محمد رضا شاه په وړاندې کړی و، دغه یې نسکور کړ او اسلامي جمهوري نظام ته لاره هواره کړه او اسلامي جمهوري نظام یې رامنځته کړ. د اسلامي انقلاب مشرانو هم د هر څه څخه د مخه پر درو ټکو باندې ټینګار کول، اول دا چې پر استبداد باندې برلاسي، یعنی د پر ظلم باندې دوی باید برلاسي وسی، د بهرنیو دولتونو د لاسوهنې څخه مخنیوي، او د بهرنیو فرهنګونو د حملو په وړاندې مقاومت. دغه درې لاملونه و چې د ګوندونو او بیلابیلو ډلو د یووالي لپاره مناسبه لاره هواره کړله چې دوی یووالي او سره یوځای سي. په دې ډول یې اسلامي انقلاب دوی وکړي، او دغه اسلامي انقلاب بریات ورسوي. آیت الله سید روح الله خمینی هم د ایران مذهبي مشر د 15 کلونو جلاوالي څخه وروسته بیرته ایران ته راغلی، او ابو الحسن بن صدری د ایران د لومړی ولسمشر په توګه وټاکل سو، او همدارنګه په 1918 لمریز کال کې د امام خمینی مړ او د خبرګانو جرګې آیت الله خامنه‌ای د ایران انقلاب مشر وټاکل سو. په دې ډول سره دغه د ایران د هیواد اړوند هم لنډ معلومات و چې موږ او تاسې لاسته راوړل. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. د درو هیوادونو په هکله موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل، دا چې دا هیوادونه چیرته موقعیت درلوده او څه ډول هیوادونه وه. نو په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه پورې تاسې په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلام او علیکم. هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او خپل متردې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکړئ او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلئ. موضوع مو د بین النهرین تمدن او فرهنګ دی. لومړی راځو دین ته. دا چې د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو کوم دین درلود او دا د دې ځای اوسیدونکو یا د دې ځای خلکو د کوم دین لارویان وو. د بین النهرین اوسیدونکو زیاتره په ډیرو خدایانو باندې لکه د اسوان، سپوږمۍ، ستورو او کرنې او داسې نورو باندې باور درلودی. هغوی د ځینو خدایانو مجسمې جوړې کړې وې او هغه دپاره عبادت ځایونه جوړ کړي وه او د هغو په عبادت باندې دوی بوخت وه. یعنی د هرې مجسمې عبادت به دوی کوي. د ښارونو په مرکزونو کې هم د غونډیو پر سرو باندې څو پوړیز عبادت ځایونه شتون درلوده چې په هر عبادت ځای کې د ښار ساتنې د خدای مجسمې ایښودل شوې وې. د دې تر څنګ د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو د خپلو خدایانو د خوشي لپاره یا د دې لپاره چې دوی د خپل خدای رضایت واخلي، د هغه لپاره به بیلابیل مراسمونه ترسره کول. مثلا هغو ته به قرباني کوله، په ګډه سره به مذهبي سرودونه ویل، چې په دغه ډول سره دوی د مختلفو خدایانو یا د مختلفو څیزونو عبادت کوي. دی بیا د دې تر څنګ چې په مختلف خدایانو باندې باور درلودی، د مړینې څخه وروسته په ژوند باندې هم باور درلود. دا چې د مرګ څخه وروسته بیا ژوند سته او بیا موږ را ژوندی کیږو، په دې باندې د دوی عقیده وه. د همدې امله بیا دوی د هغه مړ سره په قبرونو کې وسایل ایښودل. یعنی کله دوی په دې باور وکړه چې انسان مړ سي او هغه په قبر کې کیښودل سي، نو دلته دوی بیا ژوند کوي او خپل ژوند مخته وړي. چې دغه باور سره سم بیا دوی هغه خلک چې مړه کېده هغه به په قبرونو کې شول، په قبرو کې به د هغو سره وسایل هم ایښودل چې دا دوی د ژوند لپاره پکاریږي، یا دوی هغه وسایل څخه کار اخلي په د قبرونو کې. د تاریخي روایتونو او دینی نصوص له مخې هم الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام راولېږه چې هغه خلک د بې ځایه خدایانو یا د باطل خدایانو د عبادت څخه منه کړي او یوازې او یوازې د الله جل جلاله یا د واحد خدای عبادت ته راوبلي. حضرت ابراهیم علیه السلام توحیدی دعوت هم د دغه مهال د پاچا چې نمرود و د هغه د مقاومت سره مخامخ شو، خو ډیر ژر د بین النهرین د پولیسو څخه تیر او بیا فلسطین او جزیرة العرب ته ورسېدی. یعنی د حضرت ابراهیم علیه السلام دغه کوم دعوت چې وو غوښتل چې خلک دعوت کړي، دغه دعوت بیا هغه مهال چې په دغه سیمه کې نمرود پاچا وو د مقاومت سره مخامخ شو، بیا هم ډیر ژر بیا دی د بین النهرین سرحدونو څخه واوښتي، د فلسطین او جزیرة العرب سیمو ته ورسېدی او هلته یې د توحید دعوت کاوه. د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو د کرهنې په هکله راځو. د دجلې او فرات، یعنی هغه دوه سیندونه چې په منځ کې بین النهرین سیمه موقعیت لري، د دغه دوه سیندونو د اوبو ستر سرچینې یا دغه د اوبو سترو سرچینو شتون په دغه سیمو کې چې اوبه ډېرې دي یا د اوبو ډېرې لوی سرچینې دي، د دغه سرچینو شتون د بین النهرین د کرهنې د پراختیا او د همدغه کرهنې د ودې لپاره بنسټیز لامل و. یو یعنی ډېر مهم ملو د دې لپاره چې کرهنه دلته ښه پراختیا او ښه وده وکړي، ځکه دلته د اوبو سرچینې ډېرې زیاتې وي. دغه خپله دواړه سیندونه هم د بین النهرین د سیمې لپاره د اوبو ډېرې لویې سرچینې وي، چې دغه له امله یې د اوبو خورا منظم سیستمونه هم رامنځته کړه او د ټولنیز ژوند لپاره هم د نظام لپاره هم لار هواره شوه. د دې تر څنګ غنم او اوربشې هم د بین النهرین مهم کرنیز پیداوار و. د دوی د لیک په حق لر ازو د بین النهرین څخه ډیره خټینه لوحه تر لاسه سوی دي چې د هغه پر مخ باندې په بیلابیلو شکلونو سره لیکنی سوی دي مورخونو چې کومې څیړنې کړي د هغه څیړنو دا ښکاره کوي چې دغه لوحې یا دغه لوحې لرغونیتوب 15,000 کاله مخکې تر زیږدیزه رسیږي چې دا په واقعیت کې د همغه مهال کتاب دی او د همدې عمله ویلی سو چې دا د نړۍ تر ټولو لرغونی کتابتون په بین النهرین کې رامنځته سوی دی او دغه لوحې د ښوونې او روزنې د خدایانو د عبادت همدارنګه د حقوقي مسایلو د جګړو د راکړې ورکړې او داسې نورو په اړه هم مطالب لري چې هغه په میخي لیک باندې لیکل سوي دي په دې توګه ویلی سو چې په بین النهرین کې لومړنی رامنځته شوی لیک چې و هغه میخي لیک د دې ترڅنګ د نجوم پوهنه یا د نجوم پوهې هم په بین النهرین کې ډېر پرمختګ کړی و چې لامل یې هغه د ستوري عبادت و چې دوی مثلا د ستوري عبادت کوي نو ځکه دوی د دغه ستورو په پېژندنو کې یا دغه د نجوم په پېژندنو کې هم پرمختګ وکړ هغوی هغه ستوري چې اوس عطارد زهره مریخ مشتری او زحل نومیږي دغه ستوري هغه مهال دوی پیژندله او د دجلی او فراد سندونو څپو هم د بین النهرین خلک دې ته هڅول چې د اوبو سیستمونه یا د سیستم منظم کی او هغه د خپل سمکو د پوله د ټاکلو په مخه وکاروي یا د دې لپاره چې هغه په دې فکر کې چې خپل پوله وټاکي د سمکې لپاره په دې ډول لومړنی هندسي او ریاضیکی فعالیتونه هم منځ راغلل چې بیا ورپسې د جمی منفی ضرب او تقسیم دغه څلورګونی عملیه هم رامنځته سوې په دې دوره کې یا په دغه سیمه کې د بین النهرین خلک بیا کال په 1200 میاشتو باندې وویشل او هره میاشت بیا په څلورو برخو باندې وویشل چې په دې ډول سره بیا اونۍ یا هفته هم منځته راغله دا زموږ استاسې د بین النهرین د سیمې په هکله واده چې د بین النهرین د سیمو اوسیدونکي څه ډول تمدن درلودي فرهنګ یې څه ډول و د هغو د لیک د هغو د علم د علوم همدارنګه د هغو د کرهنې د هغو د دین په هکله مو معلومات لاسته راوړل راځو د مصر تمدن پیژنو چې مصر څه ډول تمدن درلودل د مصر هیواد بیا په افریقا کې پروت دی او مورخینو په اند باندې په مصر کې بشري مدنیت درامسته کېدو هغه اصلي لامل د نیل سیند و چې په دغه سیمه کې موقعیت درلودی چې هغه په خپلو شیراز غاړو باندې مرګو کې کلي او شهرونه رامنځته سول په لوړه کچه کلتور ته پراختیا ورکړه یعنی پراختیا په کلتور هم په دغه سیمه کې ډیره پراختیا او پرمختګ وکړ او همدارنګه د انسانانو د ډیرو فعالیتونو بنسټ کېښود په مصر کې د 15,000 څخه تر 3,200 مخه زیږدیز پورې د تاریخ څخه مخکې دوره بلل کیږي او یعنی دغه کلونو په منځ کې مصر مخکې له تاریخ دوره ده یعنی په دغه محل کې یا په دغه کلونی کې د مصر تاریخ نه و هغه محل بیا د نیل په وادي کې مرکزي واکمنی نه و خو سره له دې چې ځینې ځایي حکومتونه یو موټی سوي وو یا دوی سره یو ځای سوي وو دوه واکمنۍ چې یوه په سویل کې او بله په شمال کې رامنځته کړه یعنی په دغه وخت کې داسې د نیل په سیمه کې داسې یو مرکزي حکومت شتون نه درلود چې ټوله سیمه دې تر یوې واکمنۍ لاندې اوسي خو بیا هم سره له دې چې ځایي یا سیمه ییز واکمنیانې وې دغه واکمنۍ یا دغه ځایي واکمنیانې سره یو موټی سوي وو سره یو ځای سوي وو دوی واکمنۍ په دغه سیمه کې جوړې کړې وې چې وای په سویل کې و بلې هم په شمال کې و په دغه دوره کې هنر هم وده وکړه د دودونو پر بنسټ باندې قانون هم جوړ شو یعنی هغه رسم رواج چې هغه محل دوی درلودې د هغه رسم رواجونو او د هغه کلتور پر اساس باندې قانون جوړ شو لیکنې او کلیزې هم رامنځته سولې او دغه هر څه د دې کلتور اې دغه دوره یا دغه دغه دوره علمی پرختیا وسخه غنل کیږي په 3200 زیږدیز کال کې مخکې تر زیږدیز د سویلي او شمالي واکمنۍ د ځکه دو پترس کې بیا مرکزی واکمنۍ منځ راغله یعنی موجول چې د 15 څخه تر 3200 کال پورې هیڅ مرکزی واکمنۍ په دغه سیمه کې شتون نه درلود خو دغه کال څخه ورسته بیا د سویلي او شمالي واکمنۍ سره یو ځای سوې او د یو ځای کېدو په پایله کې بیا یو مرکزی واکمنۍ رامنځته راغله چې دغه واکمنۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه لومړی مینګ و چې د لومړی دورې بنسټ ایښودونکي هم و راځو د لرغوني مصر د ودې پړاونه ته، دا چې دغه پخوانی مصر څه ډول ودې وکړې او کوم پړاونه یې درلوده. مورخین د مصر لرغوني تاریخ د مینځ د مهاله د هخامنشیانو تر ورتګه پورې په درو دورو باندې ویشي. موږ وویل چې لومړنۍ مرکزي واکمني د مینځ په د مینګ په وخت کې رامنځته سوله، نو د هخامنشیانو تر ورتګه پورې د حکومت دوره چې په مصر کې وه دغه تاریخ تاریخ پوهان په درو دورو باندې ویشي. اوله دوره یې د لرغوني واکمني دوره ده چې په دغه دوره کې لرغونی واکمنی واک ته د مینځ تر رسیدو سره پیلیږي. یعنی دغه دوره کله چې مینځ واک ته ورسېدی دغه دوره پیلیږي او په دغه واکمنی کې شپږ کورنۍ یې په بل پسې واک ته رسېږي. په دغه دوره کې د واکمنی سیستم تیوکراسي یعنی دینی و. پاچا هم سیاسي او هم دینی مشر و. یعنی هغه کس چې هغه دینی مشر و هغه به پاچا هم و، او ځکه نو هغه خپل ځواک د خدای ځواک ګڼل او په خلکو کې ډېر زیات احترام او درناوی کېده. د همدې امله هغه ته بیا د فرعون لقب ورکول سوی و. لرغونی واکمنی بیا د پام وړ یا خاص پوځي ځواکونه نه درلوده او سیاست یې هم سوله ییز و. دغه دوره په 2300 مخزېږدیز کې پای ته ورسېده او د دې سره په مصر کې نوې دوره منځته راغله چې بیا دوه پیړۍ دوام وکړ او د فیوډالي دورې په نامه باندې هم یادیږي. په دغه دوره کې ګډوډي واکمنه او نجیبان د ډېر ځواک څښتنان و او د ټولنیز طبقاتو لخوا هم کله کله پاڅونونه رامنځته کېدل چې دا د لرغونی دورې هغه ځانګړتیاوې وي. په دې پسې بیا منځنۍ دوره پیلېږي چې 2000 خزیجدیز کال کې یولسمه کورنۍ واک ته ورسېده چې بیا د هغه په پایله کې په دغه دوره کې ډېرې ګډوډۍ یعنی د ډېرې ګډوډۍ پای ته ورسېدې او د مصر په تاریخ کې بیا یو بله صفحه خلاصه سوه چې هماغه پاڼه بیا د منځنۍ واکمنۍ په نامه یادېږي. یعنې کله چې یولسمه کورنۍ واک ته ورسېده او د هغه په پایله کې ګډوډیانې چې شتون درلودې هغه له منځه ولاړې، نو دلته د مصر په تاریخ کې منځنۍ واکمنۍ پیلېږي چې دغه واکمنۍ هم د لرغوني واکمنۍ په پرتله باندې کمزورې وه. فرعونیان هم یو په بل پسې واک ته رسېدل، مګر د دوی اصلي ځواک د کوچنیو واکمنانو په لاس کې و. دولسمه کورنۍ دغه حالت یې بدل کړ. فرعونان یې د ډېر ځواک څښتنان کړل، یعنی فرعونانو ته یې زیات واک ورکړي. عدالت هم ټینګ سو. خلک یې د اصلیت او د توکم د توپیر څخه پرته په نورو کارونو باندې وګمارل. او داسې ویلی سو چې دولسمه کورنۍ د ولسواکۍ لومړنی بنسټ ایښودونکی و چې د دغې واکمنۍ د ټولنیز عدالت او همدارنګه علمي پراختیاو څخه یوه زرینه دوره وه. او د دې د پایته رسېدو سره چې کله دا پایته ورسېدل مصر کې یو ځل بیا ګډوډیانې منځته راغلې او دغه دوره هم دوې پیړۍ څخه ډېر دوام وکړي چې په پایله کې بیا ټولنیزې او علمي پراختیاوې چې هم سوې وې هغه د منځه ولاړې. ورپسې د امپراتوري دوره ده چې دغه دوره هم د هسکوسانو د ایستلو او همدارنګه د لومړي اهموس د وخت رسېدو سره شروع کیږي. اهموس هم د مخکنیو دورو په رقم، یعنی د لرغونې او منځنۍ دورې په څیر پیاوړی نظام رامنځته کړ. د هغو په پرتله فلسطین یې هم ونیوي تر سوریې پورې ورسېدی او دغه ټول بریالیتوبونه یا دغه ټول بریالي بریدونو د دریم توتمس پر مهال باندې پیل شوې چې هغه د دجلې او فرات ترمنځ سیمه یې هم د مصر په قلمرو کې ورګډه کړه. د دې ترڅنګ د امپراتور د مړینې څخه وروسته بیا ګډوډي رامنځته کیږي، خو مصري فرعونان هم په له منځه وړلو کې پاتې راغلل. یعنی ونه سوای کولی چې دغه ګډوډي له منځه یوسي. د همدې امله یې په بل پسې بیا پاڅونونه وسوه، انقلابونه پیل سول. تر 12مې زیږدیزې پیړۍ پورې هم ونیول سوې. هغه نیول سوې سیمې هم د لاسه ووتلې او واکمني هم کمزورې سوله، مخ په ماتې سوله. په ټولیزه توګه هم په مصر کې شل کورنۍ وقت ورسېدلې او ګڼ شمېر فرعونان هم پکې کې واکمني وکړه. د هغو څخه یو هم دویم رمسیس و چې بیا د واکمني پر مهال باندې حضرت موسی علیه السلام راڅرګند سو، او حضرت موسی علیه السلام د اسلام خپرېدل په دغه سیمه کې پیل کړه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسېږي. تر هغه کې درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چره. Thank you.